आज व्यू 360 में, पाकिस्तान में नई हुकूमत के आने से पहले बिजली की कीमतों में इजाफा, क्या एक कमजोर मैंडेट से बनने वाली हुकूमत मआशी मसाइल से निमटने के लिए सख्त फैसले कर पाएगी, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में एक और मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, एक मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद जिसमें किसी एक सियासी जमात को वाज़े और बड़ा मैंडेट नहीं मिला। ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बाहर से भी ये सवाल किया जा रहा है कि क्या नई हुकूमत ऐसे फैसले करने और ऐसी पॉलिसीज पर अमल करने के काबिल होगी जो मुल्क के मौशी बहरान से निमटने के लिए ज़रूरी हैं। अप्रैल में IMF के साथ मौजूदा प्रोग्राम की मुद्दत खत्म हो रही है, जिसके बाद पाकिस्तान को एक नए प्रोग्राम के लिए आलमी इदारे से मुज़ाकरात करना होंगे। इस सिलसिले में नौ मुंतखब हुकूमत की सलाहियत के बारे में आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के मुताबिक सूरत हाल बहुत गैर यकीनी है। मूडीज़ ने ऐसे खदशात का भी इजहार किया है कि नई मखलूत हुकूमत शायद मुश्किल मआशी असलाहत मुतारफ़ करवाने में मौसर साबित ना हो सके, जो कि नए IMF प्रोग्राम के लिए अहम होंगी। मूडीज़ की रिपोर्ट में पाकिस्तान के कम ज़र्रे मुबादला के ज़खायर का भी जिक्र है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए दरमियानी मुद्दत में बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात को पूरा करना एक चैलेंज होगा। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत साजी समेत दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर तज्जिये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां मुल्क के चारों सूबों में एक तरफ हुकूमत साजी का काम तेज़ी से जारी है और कुछ तख़ीर के बाद कल सदर की जानिब से बिलाखिर आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का ऐलान किया गया। अब वो इजलास हो चुका और हलफ उठा लिया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की अरम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। अरम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज के इजलास से आइंदा की मरकजी हुकूमत के बारे में कोई सरप्राइजेस सामने आए हैं क्या?
आज 302 जो नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हैं, उन्होंने हल्फ उठा लिया है। और सरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी नामजदगी है, और इसके अलावा सदर के लिए पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी साहब का नाम सामने आ रहा है। कुछ जो चीज़ें आज के इजलास में हुई उनके हवाले से अगर हम बात करें तो JUI के जो सरबरा हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने साफ तौर पर ये आज कह दिया है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे और वो आइंदा जो कार्रवाई होगी इजलास की उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। यानी वो स्पीकर, डेप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म का जो इंतखाब होगा उसकी कार्रवाई में वो हिस्सा नहीं लेंगे। और उनका ये भी कहना है कि ये जो पार्लियामेंट है ये अवाम की कम और इस्टेब्लिशमेंट की ज्यादा वो इसको मानते हैं। इसके अलावा कुछ और अगर हम बात करें इजलास के हवाले से तो आज जो है बानी PTI इमरान खान, उनके फेस मास्क पहन के जो PTI के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिसने इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से अब पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं, वो वहां पर आए थे। नारेबाजी तो हमेशा से होती है, लेकिन ये एक अनयूजुअल चीज थी कि फेस मास्क जो है वो इमरान खान के पहन के वो वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा एक और जो चीज हमने
और हमसे हम दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे, शायद तकनीकी खराबी की वजह से हमारा रबता मुनकता हुआ है, दोबारा से रबता करने की उनसे कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमें अरहम बता रही थी कि आज इमरान खान के फेस मास्क पहन के सुन्नी काउंसिल के बैनर के तले जो है आज आज़ाद अरकान जो है वो पहुंचे असम्बली में और उनकी तरफ से शदीद नारेबाजी भी की गई। अरहम, इमरान खान की तरफ से, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से IMF को लिखे गए खत पर हुकूमत का क्या रद्दअमल है, कोई सरकारी या गैर सरकारी रद्दअमल इस हवाले से आप तक पहुँचाओ?
असल इस वक्त तक अगर हम बात करें तो सरकारी सतह पर कोई भी रद्द अमल IMF का जो खत लिखा गया है PTI की जानिब से उस पर कोई सामने नहीं आया। अगर से नवाज शरीफ जिनकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अब हुकूमत बनाने जा रही है उनकी तरफ से सख्त रद्द अमल सामने आया है और उन्होंने इस खत को मुल्क दुश्मन करार दिया और उन्होंने यही कहा है कि ये जो इस तरह के जो खत हैं ये उन्हीं का वतीरा है, यानी PTI का ये वतीरा है, और इस तरह के जो इकदाम हैं उससे मुल्क की जो इमेज है बैरूनी तौर पर भी कुछ अच्छा नहीं जाता। इसके अलावा एहसन इकबाल जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी यही कहा है कि इस तरह से आप जो खत लिखा गया है अगर ये इकदाम मुल्क के जो मनफी इमेज होता है वो दूसरे ममालिक तक कैसे जाता है और आप जो बैरूनी लोग हैं उनको आप अंदरूनी मामला में मुदाखलत करने की इससे दावत देते हैं। और अगर हम PTI के कुछ रहनुमा की बात करें, शानदाना गुलजार उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ ایک ڈرامہ ہے اور اس حد کو صرف متنازع بنایا جا رہا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں, اگر آپ حد کے مندرجات پڑھیں تو ایسی کوئی چیز اس میں نہیں لکھی گئی جس کو بہت زیادہ متنازع بنایا جائے. تو اگر ہم جس طرح سے پہلے ہم اجلاس کی بات کر رہے تھے, اس کے اندر اراکین نے آج حلف اٹھا لیا ہے, وہاں پر صرف جو ہے آج حلف اٹھایا گیا کیونکہ جب نعرے بازی بہت زیادہ ہو رہی تھی وہاں پر, تو جو نواز شریف ہیں, شہباز شریف, آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو, وہ ان کو مہلت نہیں زیادہ ملی وہاں پر بات کرنے کی اور وہ وہاں سے اپنے چیمبرز میں چلے گئے. ایک اور اہم چیز جو آج کے اجلاس میں ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف جن کو 2017 میں نا تا حیات نا اہل کر دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد تقریباً 6 سے 7 سال کے بعد دوبارہ اس قومی اسمبلی کا حصہ بنے ہیں. الیکشن ایکٹ میں ترقی ہوئی, اس کے علاوہ حالیہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو وہ بھی آج جو ہے تقریباً 2017 کے بعد 2024 میں دوبارہ سے نیشنل اسمبلی کا حصہ بن گئے ہیں.
بہت شکریہ ارحم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اسلام آباد سے. اس وقت کیا ڈیولپمنٹس ہیں اسلام آباد میں آج, خاص طور پہ جب اسمبلی کا سیشن ہو چکا اور حلف برداری ہو گئی, اب دیکھتے ہیں کہ آگے حکومت کی حکومت سازی جو ہے اس حوالے سے کیا اپڈیٹس رہیں گے. اس حوالے سے ہم رابطہ کرتے رہیں گے آپ سے, بہت شکریہ. اب واپس آتے ہیں پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں اور نئی حکومت کے جو معاشی چیلنجز ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان میں گردشی قرضے یا سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے, اور ہر بار جب بجلی کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں اور ان پر دی جانے والی سبسڈیز کو کم یا ختم کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد سرکولر ڈیٹ میں اضافے سے نمٹنا بھی ہوتا ہے, جو کہ آئی ایم ایف کی ایک شرط بھی ہے. پاکستان کے فائنینشیل روزنامے بزنس ریکارڈر کی ایک تحقیق کے مطابق ملک میں 98% یعنی 2,90,00,000 صارفین کو سالانہ 600 ارب سے زیادہ کی سبسڈی یا چھوٹ دی جاتی ہے, جس میں 450 ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ گھریلو اور کمرشل صارفین سے پورا کیا جاتا ہے, جبکہ تقریباً 170 ارب روپے حکومت پاکستان دیتی ہے. توانائی کے شعبے کے ماہرین جو ہیں ان کے مطابق ایک طرف تو ملک میں بجلی کے بلوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف عوام پر ڈالے جانے والے اس اضافی بوجھ کے باوجود بجلی کے شعبے میں گردشی قرضے بھی بڑھتے جا رہے ہیں, جو کہ توانائی کے نگراں وزیر کے مطابق صرف بجلی کے شعبے میں 2.7 ٹریلین روپے سے تجاوز کر چکے ہیں. پاکستان میں بجلی کے شعبے میں مالی نقصانات کو کم کرنے کے لیے گزشتہ چند ماہ میں جہاں کئی بار قیمتیں بڑھانی پڑیں, وہیں ایندھن کی قیمت بڑھنے کے باعث مارچ میں بجلی کی فی یونٹ قیمتوں میں 7 روپے سے زیادہ کا اضافہ کیا گیا ہے. اس اضافے سے جہاں مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا, وہیں مبصرین کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھنے سے نئی حکومت کے لیے معیشت کی بحالی کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں ہوگی. مزید بات کرتے ہیں اس حوالے سے, محمد ثاقب نے کچھ اس پہ رپورٹ مرتب کی ہے.
پاکستان میں چند روز قبل فیول چارج ایڈجسٹمنٹ کی مد میں حکومت نے ایک ماہ کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 7.05 روپے فی یونٹ اضافے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس کا اطلاق 100 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والے تمام ہی صارفین پر ہوگا. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا شکار لوگوں کے لیے یہ اضافہ مزید پریشانی کا باعث بنے گا.
الیکٹریسٹی کی جب بات کی جائے تو اٹ ڈائریکٹلی جو ہے ایک کامن مین کو ہی سب سے پہلے وہ ہٹ کرتی ہے, ان دی سینس کہ وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کے جو ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ ایک حد سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آلریڈی جو ہے جس لیول پہ ٹیرف آ گیا ہوا ہے اور انفلیشن جس لیول پہ کنٹری میں ہم وہ دیکھ رہے ہیں, تو ایک کامن مین جو ہے, ایک عام بندہ جو ہے, وہ آلریڈی ایک بہت ہی دگرگو حالت میں جو ہے وہ اس وقت اپنی زندگی گزار رہا ہے, اور ابھی کا ریسنٹ انکریز جو ہے نو ڈاؤٹ کہ ہمیں بہت ساری کنڈیشنز اور بہت ساری اپنے اکنامک افیئرس کو اور اپنے ملک کی جو اس وقت کی کنڈیشن ہے اس کو کرنے کے لیے یہ سخت فیصلے جو ہے وہ کرنے پڑیں گے, بٹ الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر آئے گا.
جو ایک مڈل کلاس جو ایک سیلری کما رہا ہوتا ہے, سیلری کلاس کی بات کریں, اس کی ایک سیلری فکس ہے, ٹھیک ہے جی. وہ سیلری جو ہے وہ جب اپنا ایک ٹائم ہوگا 6 مہینے بعد سال بعد جو بھی ہو انکریز ہوگی, یا گورنمنٹ امپلائی ہے تو ایک بجٹ میں انکریز ہوگی. لیکن جس طرح جب ٹیرف بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کی وجہ سے جو ان کی سیونگس ہوتی ہیں وہ زیادہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ کی جو ہے کھانے پینے کی چیزیں بڑھتی ہیں, ٹھیک ہے جی, الیکٹریسٹی پرائسز بڑھتی ہیں, گیس پرائسز بڑھتی ہیں, وہ کہاں سے اسے جو ہے فلفل کرے گا؟ شاید ایک بزنس مین جو ہے وہ بزنس میں چیزیں بڑھا کے, پرائسز بڑھا کے, یا بزنس جو ہے وہ کبھی کم کما رہا تھا کبھی زیادہ کما رہا تھا, وہ اسے کسی طرح میٹ کر لے. لیکن ایک عام آدمی جو سیلریڈ کلاس ہے اسے اپنی سیونگ سے اسے میٹ کرنا پڑے گا.
معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے اور گزشتہ سال کیے جانے والے متعدد اضافوں سے معاشی سست روی میں مزید اضافہ ہوگا, اور آنے والی نئی حکومت کے لیے معیشت کو بحال کرنے میں کافی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے.
مہنگائی کا چیلنج تو ایک بہت بڑا ہے اور کافی شاید آگے بھی جا کے جو ہے ہمیں اس طرح کی چیزیں سے گزرنا پڑے, کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے اور اس طرح یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم جو ہیں وہ اس لیے کہیں کہ کل جو ہے مہنگائی بالکل کم ہو جائے گی یا چیزیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی جو انکم ہے یا اپنی اکانومی کو کس طرح گرو کر سکتے ہیں تاکہ جو انڈیویجول جس پہ جو یوٹیلیٹیز چارجز بڑھے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں بڑھی ہیں, وہ اسے کس طرح جو ہے وہ فنڈ کر سکتا ہے.
ہمیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہیں, اور جب بھی یہ پرائسز اور یہ انفلیشن اور جب بجلی کی قیمت کچھ بھی بڑھے گا تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے سے جو ہے جو فیکٹریز جو ہیں جہاں پہ مینوفیکچرنگ یونٹس لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ ہم ڈفرینٹ آئٹمس جو ہیں ڈے ٹو ڈے لائف کی جو ہے اور لائف سیونگس ایون میڈیسنس جو ہیں وہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں بھی پرائسز انکریز کرنا پڑتی ہے.
لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث یہ اضافہ ناگزیر تھا اور اس شعبے میں بڑھتے ہوئے گردشی قرضے کو کم کرنے کے لیے بھی متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے عالمی مالیاتی ادارے کو ایک خط میں کہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اگلے کسی بھی قرض کے پروگرام کی منظوری سے پہلے اچھی گورننس سے منسلک اپنی شرائط کی تکمیل کو پورا کرتے ہوئے دیکھیں اور اس حوالے سے یقینی بنائیں. خط میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی 30% سیٹس کے آڈٹ کا مطالبہ بھی شامل ہے. وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے عمران خان کے خط اور انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کرانے سے متعلق ان کا موقف جاننے کی کوشش کی.
So I'll just say with respect to the IMF that we support.
میں آئی ایم ایف کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہم قرضوں اور بین الاقوامی فائنانسنگ کے چکر سے آزاد ہونے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. طویل المدت بنیادوں پر پاکستان کے استحکام کے لیے اس کی حکومت یا معیشت کی صحت اہم ہے. پاکستان کی نئی حکومت کو فوری طور پر معاشی صورتحال کو ترجیح دینی چاہیے, کیونکہ آئندہ کچھ ماہ میں اس کی پالیسیاں پاکستانیوں کے لیے معاشی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہوں گی.
پاکستان کی نئی حکومت کے لیے سب سے پہلا اور بڑا چیلنج معاشی بحران سے نمٹنا ہوگا, اور یہ وہ معاملہ ہے جو پاکستان کی آبادی کے سب سے بڑے حصے یعنی نوجوانوں کے مطابق بھی نئی حکومت کے لیے سب سے پہلی ترجیح ہونا چاہیے. اس رائے کا اظہار وائس آف امریکہ کے اپسوس کے ذریعے کرائے گئے ایک سروے میں حصہ لینے والے نوجوانوں کی اکثریت نے کیا.
کے خواہاں ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ملک کے نوجوان ووٹرز کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کئی دعوے اور وعدے کر رہی ہیں, مگر کیا سیاستدان اور حکمران یہ جانتے بھی ہیں کہ نوجوان ووٹر پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے, کیا چاہتا ہے؟ ملک کے یوتھ پر کیے گئے وائس آف امریکہ کے سائنٹیفک سروے میں نوجوانوں کی اکثریت کا یہ کہنا تھا کہ معاشی مسائل کا حل حکومت کی اولین قومی ترجیح ہونے چاہیے. سروے میں جب یہ سوال سامنے رکھا گیا کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کو سب سے بڑا کون سا چیلنج درپیش ہے, تو دو تہائی اکثریت کا کہنا تھا مہنگائی. اس میں کچھ شک نہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں ملک میں مہنگائی کئی گنا بڑھی ہے, جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. تقریباً 60% جوان غربت اور بے روزگاری کو بھی ملک کے سب سے بڑے چیلنجز میں شامل کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں. یہ رائے پاکستان کے شہری اور دیہی علاقوں میں ایک جیسی ہی نظر آتی ہے. عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ کرپشن کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھنے لگ گئے ہیں, لیکن جب نوجوانوں سے ان کی ٹاپ پرائیورٹیز کے بارے میں رائے لی گئی تو کرپشن کا خاتمہ ان کی ترجیحات میں 8ویں نمبر پر تھا. تعلیم اور قانون کی حکمرانی دیگر صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اسی طرح معاشی سٹیبلٹی سندھ کے نوجوانوں کے لیے دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے. ہر 5 میں ایک نوجوان ملک کے انفراسٹرکچر میں بھی بہتری چاہتا ہے. سیاست میں فوج کی مداخلت, جبری گمشدگیاں, دہشت گردی, انتہا پسندی, خراب سفارتی تعلقات, بڑھتی آبادی, کلائمیٹ چینج جیسے مسائل موجودہ صورتحال میں نوجوانوں کے نزدیک کوئی زیادہ بڑے چیلنجز نہیں. اس سروے کی مزید تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے www.urduvoa.com. آپ اس سروے کو دیکھ کر کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں, لیکن یاد رہے کہ حقائق کئی بار آپ کی رائے سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں.
کیا یہ مخلوط حکومت اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ معاشی اصلاحات سے متعلق سخت فیصلے کر سکے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایشیا سوسائٹی آف پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ساؤتھ ایشیا انیشیٹو کی ڈائریکٹر فروا عامر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. فروا, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. موڈیز کہتا ہے کہ پاکستان کی نئی آنے والی مخلوط حکومت کے لیے معاشی مسائل سے نمٹنا انتہائی مشکل ہوگا کیونکہ وہ سخت فیصلے نہیں کر سکے گی. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا نئی حکومت عوام کو کوئی ریلیف دے پائے گی؟
دیکھیں جب کوئی بھی جیسے موڈیز کریڈٹ ایجنسی ہو گئی یا پھر کوئی انٹرنیشنل بینک اپنا کنٹری اسیسمنٹ رپورٹ لاتا ہے یا اپنا جائزہ جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے کسی ملک کے متعلق, تو وہ ٹرینڈز اور فور کاسٹ کو, ہسٹوریکل ٹرینڈز اور فور کاسٹ کو دیکھتے ہوئے رکھتا ہے. اور پاکستان کا انفارچونیٹلی ٹریک ریکارڈ اس معاملے میں تھوڑا ویک رہا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ نے ان آفس جو ہے اپنا ٹرم فل کمپلیٹ نہیں کیا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑے خدشات تو رہتے ہیں کہ یہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کی جو ہے شیلف لائف, اس کی ڈیوریبلٹی, اس کی سسٹینیبلٹی کو لے کے یہ بھی ہے کہ کیا یہ کوالیشن گورنمنٹ جو ہے ان آفس اپنا فل ٹرم کمپلیٹ کر پائے گی, اور اگر کر پاتی ہے تو کیا وہ اس طرح کے فیصلے لے پائے گی جو عوام کے لیے اور معاشی حالات کے لیے ضروری ہے پاکستان کے لیے. اور ان اے وے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی چلتی آ رہی ہے پری الیکشن بھی اور پوسٹ الیکشن بھی, اس سے بھی خدشات میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے کہ کیا یہ کرائسس جو ہے وہ کہیں پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ بڑھتا نہ چلا جائے, اور اس کی وجہ سے عوام کے لیے جو 240 ملین کی عوام ہے اس کے لیے اور جو اس کا اپنا ایک الیکٹورل مینڈیٹ ہے اس کو لے کے جو ہے یہ گورنمنٹ, آنے والی گورنمنٹ اس طرح کے اسٹرانگ ڈیسیزنس لے پائے گی جو کہ ریفارمس کے لیے, اکنامک ریفارمس کے لیے, اس ملک کے لیے امیڈیٹلی طور پہ بہت ضروری ہے. اور جو گورنمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ سارٹ آف ایک پی ڈی ایم 2.0 کی گورنمنٹ سامنے آ رہی ہے, جو جس کا 16 مہینے کا جو ٹینر تھا ان آفس جب انٹرم گورنمنٹ کے آنے سے پہلے وہ بہت سکسیسفل نہیں تھا اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے, خاص طور پہ پاکستان کے لیے. تو اس کی وجہ
لیکن فروا وہی والا جو آپ جس پی ڈی ایم کا ذکر کر رہی ہیں جس دور کا, اسی میں آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ نیگوشیٹ ہوا تھا, اسی میں اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کے حوالے سے بھی بات شروع ہوئی تھی اور پاکستان نے اپنی ڈیفالٹ نہیں کیا تھا. دیٹس واٹ دی کلیم.
Yeah, so that ایک وہ جو ہے سکسیسفل جیسے کہتے ہیں ایک اچیومنٹ سارٹ آف فار دا پی ڈی ایم گورنمنٹ یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ٹیک فارورڈ رہا تھا کہ جو آپ نے سوورن ڈیفالٹ ہے وہ بہت نیرلی اسکیپ کیا تھا ود دا ہیلپ آف دا لاسٹ نیگوسیشن ود دی آئی ایم ایف. لیکن کنڈیشن جو ہیں وہ اس کی بڑی پینفل ہوتی ہیں آئی ایم ایف کی, جو ایک سائیکل ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے, اس لیے کیونکہ وہ ایک امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانمی بنتا جا رہا ہے, اس کی اپنی اکنامک ریفارمس, اس کی اونر
بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی اسی وجہ سے بڑھائی جاتی ہیں, حکومت کے مطابق اس دفعہ جو ہے وہ ایندھن کے بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں, جبکہ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے اور ایکسپرٹس ڈفرینٹ اس پہ متفق بھی ہیں کہ یہ سب حکومتی اداروں کی نااہلی کی سزا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟
لیکن گلوبلی جب بھی کسی قسم کا کرائسس آتا ہے تو اداروں پہ بڑا پریشر پڑتا ہے, چاہے وہ نیشنل لیول کے ادارے ہوں یا انٹرنیشنل لیول کے ادارے ہوں, اور ان کی اسٹیبلٹی, ان کی ہیلپ کو دیکھ کے جو ہے وہ خدشات ظاہر ہوتے ہیں کہ کیا یہ اسٹیبل ہیں, کیا وہ ان پلیس ہیں کہ وہ ملک کے لیے یا پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بہترین فیصلے کر سکے. پاکستان کے لیے بھی یہی ہے, انفارچونیٹلی ان دس پارٹ آف دا ورلڈ پاکستان بھی اسی کا پولیٹیکل مینٹالٹی کا حصہ ہے, جہاں بڑی ریئیکشنری قسم کی پالیسی میکنگ ہوتی ہے اور لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہو جاتی, اور اداروں کے ساتھ بھی یہ مسائل درپیش ہیں کہ وہ لانگ ٹرم پلاننگ پہ نہیں آپریٹ کرتے. ان کو بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریجوونیٹ کریں اور لانگ ٹرم فور سائٹ بیسڈ پالیسی میکنگ کی طرف آئیں, چاہے وہ ایگریکلچر کے ادارے ہوں, فائنانشیل مینجمنٹ کے ادارے ہوں یا وہ لیگل اینڈ ریگولیٹری ادارے ہوں, ان سب کو جو ہے کنٹمپرری چیلنجز کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے اور اس حساب سے اپنا آپ کو اپنی اسپیڈ بھی لانا ہے. تو اس لیے یہ ناجائز نہیں ہے کہنا کہ کچھ حد تک جو ہے اداروں کی بھی اس میں تھوڑی ویکنیس جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے.
لیکن جب آپ پالیسیز کی بات کر رہی ہیں کہ یہ پالیسیز بنانی چاہیے حکومت کو, تو ان پالیسیز کے بنانے کا کوشن ہے یا آلریڈی پالیسیز ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں کر پا رہے, یا عالمی اداروں کی طرف سے جس طرح سے کہا جاتا ہے جو ایک کنڈیشنز دی جاتی ہیں, یا عالمی ادارے ہی ان کنڈیشنز کو پورا کروائیں گے اور اسی کے تھرو یہ پالیسیز امپلیمنٹ ہوں گی؟ ہاؤ ڈو یو ایویلویٹ دس ہول ایکویشن؟
سرٹن کنڈیشنز کم جن کو میٹ کرنا بہت ضروری ہے. جب لاسٹ نیگوسیشن ہوئی اور یہ 3 billion کا بیل آؤٹ جو ہے وہ نیگوشیٹ ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ, تب بھی جب دین پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہی کہا تھا کہ جو کنڈیشنز ہیں وہ بیونڈ امیجنیبل ہیں, لیکن ہمیں ان سے کمپلائی کرنا پڑے گا کیونکہ ملک کی معاشی حالات کے لیے یہ جو ہے امیڈیٹلی طور پہ ارجنٹلی ضروری ہے ہمارے لیے آئی ایم ایف, اور یہ آنے والے وقتوں میں بھی آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے, جیسے کہ موڈیز نے کہا, اس سے پہلے ایس این پی نے کہا اور فچ ریٹنگز نے بھی کہا کہ یہ پاکستان کو سیکیور کرنا, کیونکہ وہ ایک ہائی کریڈٹ رسک میں چل رہا ہے, ڈیفالٹ سے بڑا قریب ہے, تو اس کو اپنے لیے یہ انفارچونیٹ پینفل کنڈیشنز کو پرسو کرنا پڑے گا. لیکن اگر ایک گورنمنٹ آ کر اپنے لیے اونرشپ لے, گورنمنٹ اکانومی کو لے کے اونرشپ لے, ایک ریفارم پیکج بنائے اور اس کے ساتھ اس کے تحت نیگوشیٹ کرے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ, اس کے تحت جو ہے بہتری لائے فار دا کنٹری, عوام کے لیے ڈومیسٹکلی اپنے آن دا گراؤنڈ بہتری لائے اور اس کے ساتھ کام کرنا شروع کرے, تو کشن ہو سکتا ہے, بنایا جا سکتا ہے. آف کورس لینڈر کی کنڈیشنز ہوتی ہیں, مگر آپ کتنے حد تک گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹرانگلی اپنا آپ کا پروگرس کرتی ہے, اس سے یہ جو آپ کا ایک تو سائیکل ہے اس میں سے نکلنے کی تھوڑی سی آپ کی کشن بن جاتا ہے کہ آپ آنے والے وقتوں میں اس سائیکل میں سے, آئی ایم ایف کے سائیکل سے نکل سکیں. لیکن اس کے علاوہ بھی آن دا گراؤنڈ جیسے میں نے کہا, اپنے لیے صورتحال بہتر کرنے کے لیے ایک حد تک اونرشپ, ایک حد تک ایک ریفارم پیکج خود بھی بنا کے
خود بھی گورنمنٹ جو ہے وہ بنا سکتی ہے. ورنہ ایک چیز معاشی اصلاحات کے حوالے سے, جو موڈیز نے کہا کہ معاشی اصلاحات کے لیے اس حکومت کے پاس آئی ایم ایف سے جو کیے ہوئے وعدے ہیں وہ پورے کرنا شاید مشکل ہوگا, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟
جی, اٹس آل کنیکٹڈ. جیسے میں نے کہا کہ جو ایک خدشہ ہے کہ یہ ایک ویک گورنمنٹ نہ ثابت ہو, یا پھر ایک اس کی سسٹینیبلٹی کو لے کے جو خدشات ہیں اس کی وجہ سے بھی, کہ ہم جو ہیں آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ کیا اس طرح کے فیصلے کر پائے گی جو کہ ضروری ہے عوام کو اپنے ساتھ آن بورڈ لے کر چلنے کے لیے بھی, کہ ہم اگر کنڈیشن جو ہیں وہ اسٹرکٹ کنڈیشن, جیسے کہ لاسٹ ٹائم دیکھا ہائی ٹیکس ریٹس ہے, فیول پرائسز اور دوسرے انفلیشنری پریشرز جو ہیں وہ بڑھ گئے تھے جب بیل آیا تھا, نیگوشیٹ ہوا تھا, تو اسی طرح اس ٹائم بھی اگر اس طرح کی کنڈیشنز کو امپلیمنٹ کرنا پڑ گیا تو کیا عوام بھی ساتھ چلے گی؟
سو آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو کانفیڈینس میں لینا سب سے زیادہ ضروری ہوگا. لیکن پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے 30% کے اراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں, کیا اس حکومت کے پاس کوئی ایسی اسپیس ہے کہ وہ عوام پہ مہنگائی کا بوجھ کم کر سکے یا یہ اس طرح سے کانفیڈنس میں لے بھی سکے؟
جب سارے اکنامک چیلنجز جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو آئن آؤٹ کر دیا جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انفلیشنری پریشرز بھی کم ہو جائیں گے. یہ سارٹ آف سرکل ہے جو کہ کنیکٹڈ, سروشل سائیکل جو کنیکٹڈ ہے. لیکن بہت ساری چیزیں آن دا سائڈ بھی کی جا سکتی ہیں جو نئی گورنمنٹ امپلیمنٹ کر سکتی ہے, یا تو کیش پروگرام جیسے کہ احساس پروگرام تھا وہ لایا جائے تاکہ لو انکم بریکٹ گروپس کے اندر جو رہتے ہیں لوگ ان کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے ٹیمپرری طور پہ. اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ انفلیشنری پریشر کے ساتھ ساتھ آپ جو ابھی آپ کا سروے ہی میں سن رہی تھی اس کے اندر ایک بھاری تعداد جو ہے ملک میں وہ نوجوانوں کی ہے, آلموسٹ پاپولیشن از 30 اور ینگر, تو ان کے لیے آپ ان میں کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں یا ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہے وہ جو ہے.
سو بیسیکلی ٹارگیٹڈ سبسڈیز اور شاید یوتھ کے لیے کوئی پروگرام لانا جو ہے وہ ضروری ہوگا. ایک لاسٹ پہ دو منٹ ہے میرے پاس, میں جاننا چاہوں گا کہ کون سی ایسی میجر اکنامک ریفارمس ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ نئی حکومت کو فوری طور پہ کرنا ہوگی؟
فرسٹ اینڈ فارموسٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور سیکورٹی کنسرنس کو جو ہے نا میٹیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ٹیکس سسٹم کو ایکویٹیبل بنایا جائے اور اس کے اندر جو ہے نا آسانیاں بھی پیدا کی جائیں, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے انوائرمنٹ ان کا کنڈیوسو ہو کہ اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ سکے, تاکہ آپ اپنی اکانومی کو امپورٹ ڈیپینڈنٹ سے ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کیسے بنا سکتے ہیں اس پہ توجہ دی جا سکے. ایگریریم اکانومی ہے یہ, پریڈومیننٹلی ایگریکلچر بہت زیادہ جو ہے کنٹریبیوٹ کرتا ہے جی ڈی پی, تو اس کو اسمارٹ کیسے بن سکے, کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر کیسے بنایا جائے, یا ایسی کیسی ٹیکنالوجیز لائی جا سکیں تاکہ آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ واپس اپنا کھڑا ہو سکے. ریڈ ٹیپنگ کو کم کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور اس طرح کے کئی سارے ریفارمس ہیں جس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے. آپ کیسے جو اسٹیٹ اون انٹرپرائز, جو لاس میکنگ اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہیں پچھلے کچھ سالوں کی, اس میں اپنے اخراجات جو ہے انہیں کیسے ریڈیوس کیا جائے, اس پہ توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آن دا ٹیبل ہیں اور اس گورنمنٹ کو پرسو کرنی پڑیں گے.
بہت شکریہ فروا عامر, آپ ہمارے ساتھ تھیں اور پاکستان کی نئی حکومت جو ہے اس کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. جس طرح کی ریفارمز کی فروا نے بات کی, اسی طرح کی ریفارمز کی بات جو ہے وہ آئی ایم ایف اور باقی مالیاتی ادارے اور ملک کے اندر بھی معاشی ماہرین اور باہر بھی معاشی ماہرین اس پہ ضرور متفق ہیں کہ پاکستان میں ایکویٹیبل ٹیکس ریفارمز اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز ہیں ان کو کرٹیل کرنے کے لیے حکومت کو ایک واضح پالیسی لے کے آنی پڑے گی. آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں, اسٹے سیف, اور اس پروگرام پر فیڈ بیک کے لیے اور باقی پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. په همدې هله پیل کو د امریکا غږ څخه د نن او وضعیت په خبرونه. زه وحید فیزیم او د دې خبرونه کوربه. قدرمنو اوریدونکو زموږ په امریکا غږ کې نن د دوه د تړون د لاسلیک څلور کلن پورا کېدو ته زګړی شوې. البته زمونږ ټول خبرونه او په خبرونه په جریان کې تاسو به د دوه د تړون د څلور کال وروسته وضعیت پاړه زما دی وي قدرمنی ملمنې ته موږ ته دعوت ورکړې بحث په هم وکړو. موږ سره په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې مخکنی غړي او د میرمن د حقونو فعال شینکې کاروخیل ملمنه ده چې ورته خرغلاس وایم. میرمن کاروخیل زما غاغوري.
بله سلامونه.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه مېرمن کروخیل. په تیرو څلورو کلونو کې په دوه تړون چې لاستیک شوه دی په تازه خبرګونونو کې د متحده ایالاتو حکومت هم وایي چې په اصطلاح طالبانو د دوه تړون ترجمه نو او په دغه تړون له کابل د دوی متحدین په اصطلاح کمزوري او طالبان ځواکمن شوي دي. خو طالبان هم په تازه خبرګون کې ویل چې امریکا د دوه تړون مات کړی دی. راځي چې د خبرونه لدی نه پیل کو چې د دوه تړون کوم موارد پکې نقص شوي دي چې دواړه اړخونه یا په اصطلاح کل ناکل په دې اړه د نقص کولو یا د ماتولو غوونه راپورته کیږي.
فرانسیس کله چې د ډیټا او فاکنامي ماتن توګوري اول فو څنګه یا افغانستان منتخب حکومت یا فرمایشمو کې دولت اصلا ذکر شوی نه ده. او دوی وایي چې امارات اسلامي د طالبانو چې به امریکا په دې نوم نه پیژني. یعنی تاسو سره دا اول دا توافقنامه ذکر لیدل ده. خو د یو برخاله حکومت بالکل تلیاده و تل شوی او تای د دې ویل چې امارات اسلامي خو په دې باندې پیژنه طالبان په نوم باندې پیژنه. او تاسو یې ډېر سره دا تاسو کړی و نو به دا تاسو دا چې وایي چې واکن د افغانستان یا د ټول ملت کې ګټې خوندي و یا رول کې ډېر مهم وایي. نو ځکه چې کومه د سولې توافقنامه د دوه اسن یو نو ضمانتونه د طالبان څخه اخیستل شوی و چې په امریکایي ځواکونو یا په اساکرو همدارنګه د ټول د اطلاف و اساکرو باندې کوم ډزې ونه شي یا هغوی ته صدمه ونه رسیږي په اصطلاح ډېر سوله ییز شکل افغانستان پرېږدي. نو اصلا خو ټوله برنامه هم در کمه جوړ شوې وه ځکه چې دغه متن چې بار بار یې لولئ داسې یو هغه نه و پسه یو ضمانت نه و یا شرط نه و چې دغه کارونه مخکې هغه وشي بیا بالغه به د اساکر وزي. نو زه فکر کوم چې مغه خروج د اساکر و هغه ټول چې تکمیل شو ووتلو او هغه برخه چې باید طالبان عملی کړي وه اصلا خو یوه انکه عملی نه شوله. هغه برخه چې بیا وروسته هغه نه چې پکې شته ده چې کله به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي دغه کارونه به امریکا کوي. نو هغه بین الافغاني مذاکرات خو طالبان چې شروع نه کړل نو هغه رقم مرتبط هغه ته پاتې شو. چې ما څنګه د تحریمونه په دې باندې لري کې یا د دوی نومونه د هغه لري چې د ټولست لري شو نور امکانات د مثبت تعامل دا شاو خو هغه مشروط یو بل هغه پورې و چې هغه باندې افغاني مذاکراتو چیرې هم نه شو نو داسې په یو پراخ بنسټه حکومت چې په نوم د اسلامي حکومت دی غوښته چې جوړې کړي او په توافق باندې یو سیاسي جوړجاړي باندې اخواسته ونه شو. نو ځکه هغه یو بس ډېر طالبان ته ډېر مهمه او فکر کوم خلیزات او دغه ټیم ته مهمه چې داسې ونه شو داخله کولی نو باقي هغه موارد چې کله شي په فکر کوم چې نه پیګم واکان امریکا له دومره څونځو یا مجبوریتونو سره مخامخ اوسه داسې یو متن لیکلی او یا چې غوښتنې د خپل په دې کې کوم بل د دې شاته کوم بل هدف غوښته ده چې دومره ضعیفه او د فکر کوم اصلا دا د ټول توافقنامه د طالبانو په ګټه نه ده چې د امریکا یا د افغانستان ولس په ګټه وي
که لګي نور سره اوازه کو د دوه تړون د لاسلیک پر محل یا تغیر لګ مخ کې خوشبيني خو وا چې په اصطلاح په افغانستان کې به یو سیاسي جوړجاړي کیږي خو لته می خلاف په اصطلاح د موارد په کې رامن سره شلو رسلاغینه چې یو مهمه مسله چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مذاکرات او هغه ونشول څه شي د دې باعث شو چې د مسایل ته زمينه برابر نه شوه
زمو په باندې د امریکا او د متحدین باید د وطن د افغانستان څخه به مشروطه پام دې ناسه پام دې جوړجاړي باندې کړی وای نو ځکه چې دوی بدون د شرایطو مثلا خپل وطن وطن کراوسی ونه دي خاطر فکر کوم طالبانو کافي حامیان درلود په منطقه کې مشاورین درلود هغه ملکونه خپل اهداف درلود نو غوښته کافي زه فکر کوم دې مثلا په انکشاف کې کافي همکاري کړو چې وطن د اساکر او غیر مشروطو او د بین الافغاني مذاکرات پر مرتبط نه و دي حکومت د نوي حکومت جوړول یا د ائتلافي حکومت یا بوري حکومت پر نوم باندې چېو هغه هیڅ په شاتونو کې نه و راغلی نو دې خاطر زه فکر کوم غوښتل په ډېر اسانه و چې څنګه پیسې وخت کوشي وکړي او بین الافغاني مذاکرات شروع نشي برخلاف په هغه تاوتریخوالی په جنگ باندې کافي فشار واچو هغه ټول انرژي په دې باندې مصرف کول چې څنګه پیسې هغه یو زیره او دارو ترس رامنځته کړي او له بل خوانه دا مساکر وطل بین ملي او په غصب څنګه نه تنها دي او وطن یې ولو یو ستونزه رامنځته کړه بلکې هغه ټول قراردادیان چې د اردوی ملي د امنیتي ملي په مجموع کې د امنیتي ارګانونو سره همکاري کولی که هغه مثلا د تدارکات مسله وه که هغه د پساره تخنیکی هم کاری و د ترمیمات او مسله او د سپلای مسله دغه ټول هغه مسایل چې یو دم کله چې قراردادي وته نو هغه ظرفیت هم نو ولته جوړ کړی او همدارنګه بل څوکونه چې مغه خلا یا هغه مقیسه داسې کی نو یو طرف ته پیسې مواد او امکانات او سهولتونه ختمېدل بل طرف داخله کوتل او بل خوا نه فشار دی جنگ به انتها زیات شو مورال هم ضعیفه شو نو زه فکر کوم دغه ټول په مجموع کې باعث دی چې داسې یو وضعیت رامنځته شي او طالبان اصلا نه را هوکړه چې کله به چې دوی به بین الافغاني مذاکرات به کوي د ولس سره به کوي یا د ولس نمایندګانو سره به کوي اصلا دغه ته اهمیت قایل نه و فقط یو وخت کوشي وکړله چې دغسې یو نقطې ته راورسیږي چې دوی په ساده تاوتریخوالي طریقه خو امنیتي ځواکونه ته م بل مورال هم پاتې نه و امکانات هم نور برابرېدل نو هغوی په اصلا جنګ ته دوام ورنه کړ نو په اصلا میدان ته خالي پاتې شو او دوی فرصت نه غوښته استفاده وکړه
د دوه پټړون کې ژمنې په بیلابلو برخو کې وشوي په اصطلاح د ترهګرۍ نه کراوني سو د خلکو د حقونو په برخه کې وشوي د طالبانو کړنې په اصطلاح په دې تیر دوه نیمه کلو کې چې وس وخت رسیدلې دی او د دوه پټړون څخه ورسته تاسو هم ورته اشاره وکړه چې وخت وژه ترڅو دغه تر ورسیږي پښتنه وزدا پیدا کیږي چې د ژمنې عمل شي وې دي کنه
او تاسو څنګه ژوند نه عملي نشولې او دی وايي چې کله چې اوس وګورئ چې کله په دغه دوه څو وخت راځي مخکې چې کومه ناسه وه په دې باندې څنګه یو ځانګړی اساس دی انتخاب شي ځکه چې یو موضوع چې مغسن الاغلو او ځانګړی اساس چې ما سره کومه غوښتنه ورکړه او ځینې ولاندې ځینې کړې په جمله کې د بین الافغاني مذاکرات یو په واضح شکل باندې پیشنهاد شوی و کنه نو دی بار بار طالبان هم دغه بهانه کوي چې موږ خو اوس جنگ نشته دی چې کله چې جنگ نه یو په ټول خاوره زموږ کنټرول دی نو موږ د چک رکین او ضرورت نشته دی نو په څه یو شانته د مشروع نظام خطاب کوي او فکر کوي چې نور ولس کومستون زمله دی کله دی غدي خپل مشکل ده
تاسو نظر سره مرمن کړه خل آیا د خبرو د طالبانو سره د خبرو ضرورت شته که ضرورت وی څوک باید طالبان سره خبري وکي او څوک په اصطلاح د ملت استاذ دي او په چی شي باندې باید خبري وشي
ګوره په خپل توافق نامه کې ځکه چې موږ په ساه یو هغه یو بینالمللي سند په حساب کولای شي چې افغان ولست وکړي موږ دغه توافق نامه د زوړې د ولاو چې دا په هغه شکل تطبیق نشول چې موږ له حساب طالب ته مو عادت کړو او امریکا هم تم د دوسرم د هوکړه کړو تاسو باندې افغاني مذاکرات کوي باندې افغاني مذاکرات فیصله په دې باندې مهمه ده چې وګورئ اوس طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي افغانستان ورځ ورځ انزواتل شي بشري ناورین اوج ته رسیدلی اقتصاد صفر ته تقرب کېږي ټول ورځ افغانان ناست دي د بهرني حکومتونو ته سترګې په لارې دي اته ویشت نه تر 90 میلیونه انسانان چې په داخل د افغانستان کې اوسېږي په دغه بشري حکومتونو ته محتاج او ضرورتمند ضرورت لري نو یو مملکت خو در کم نره که خدمات مثلا نشده په شکل چه باید ازا چه اتا مثلا په صحیح بخش که کافی کزینه کبی کارمندان نشده چه به میاری خدمات ارزای که مثلا جونه او مرمان کاملن در افغانستان در سیاسی اقتصادی و اجتماعی صفحه نحس شویدی حق تحصیل و تعلیم و کار و مصروفیت ندهدی نو وضعیت خو په یو نورمال حالت کې نه ده ای کاش دغه ټولې نقیصې رفوی او که بیا به لا افغاني مذاکرات هم نه وای شوی دوی مغه وړتیا او یو معیاري خدمات ولس ته وړاندې کړی وای خو بالاخره ولس هم یو اندازه دوی سره مثلا حمایت به کوه پشتواني به کوله په شرط دې دوی ولس ته دروازه خلاصه کړی وای د خبرو د اترو د اورېدلو دغه میکانیزم اصلا وجود نه لري اغه مېرمنم چې ډېر سولېز اعتراض وکړ مثلا ځای باندې خانه شو زه فکر کوم په کومه لار چې طالبان روان دي د خپل ځان تم صدا مرسي او افغانستان ته نو افغانستان به څو پرې په داسې وضعیت کې پاتې کیږي او بل څه دنیا په ستاسو کې کومه کونه به ورځ په ورځ بل به کمیږي نو دا خپل هم کده د مملکت کې یو څوک یو ورځ به دولګي تحمل ولري دوه ورځ به ولري نو بل څه درمه ورځ خو به یا خپل باندې یا بل څوک باندې ولري چې په اسلام یو لار دې په ساره دې څه پیدا کی یعنی د دې لپاره چې همدغه وضعیت کې بدلون راشي خو دوه لارې دي یا به خلک جنگ ته لاس پورته کوي په حساب خوشنودي تاریخوال لري او یا داسې مثلا په سولې شکل د خبرو اثر لري زه فکر کوم چې بل اخر افغانان دغه د دې سلوي کال یا سلوي کال جنگ دغه واخل درس واخلي چې جنگ راي حل نه دی د افغانستان د معاملات د حل لپاره واقعا موږ خبرو ته ضرورت لرو حقوقی چې موجودی دی غکرک چې موجوده غلط برداشتونه چې موجودی غلط تعبیرونه د تشریعات نه کې د اسلام نه دی کده جهاد نه دی کده د ملیګاتو نه دی کده قومي حقوقونه به هر مسلې نه چې دا یو د فنانو ترمنځ خبرو اترو ته ناس ضرورت نو دا که بین د ټولنو واقعا همکاریان کولای شي چې په اسلام یو افغانان باندې اجماع ته ورسیږي چې bale دا کوم مذاکرات خبرو یو لار ده چې خبري وشي او یو په یو توافق ته ورسیږي څنګه چې حالت په مګر توافق نه میکم کړي او طالبان بل دغه وضعیت نور خسته شي ځکه چې څو په دې باندې په پام ده چې په یره کې کوم ځوان کوي د باندې کې مالک باندې افغانستان باندې نه دوی نه بلکله ګټه اخلي او هغه کوم ګټه په افغانستان نه رسیږي بلکې هغه خپل اقتصادي او امنیتي ګټې د افغانستان په دې وضعیت نه اخلي او هغه وضعیت نه استفاده کوي نو باید افغانستان چې اوس طالبان د روی په اصطلاح واکمن شوی دي تاسو چې افغانستان ګټې د افغانستان هغه حیثیت هغه ملي پرستیژ په دغه ډېر مهمه دی او د خپل مشروعیت پیدا کې باید یو مشروع میکانیزم په پلاټه کې باید وشي دا صرف په ملا او په طالب باندې نه کیږي دا وطن باید چې باید جوړ شي په دې کې مذاکرات باید کې نستل شي خبري اترې وشي او بل اخر د توافق لاره نه چې هیڅوک کې بازنده نه وي د افغانستان معضله حل شي او دغه یو پیشنهاد چې به ملي شول نه کوي داسې یو ځانګړی استازی ټاکي یو دفتر او تخلاصي او د امکانات برابري دغه نه باید هم ملت استفاده وکړي هم هغه څوک چې مثلا اوسني حاکمیت سره موافق نه دي هغوی همدارنګه طالبان دغه وضعیت نه باید استفاده وکړي څه کله کومه چې دا یو کشمکش چې د غرب او د شخص سیاسي بلاکونو ائتلافونه ترمنځ د خسادمن باخر کې افغانستان ګوري
دوی د توافقات یا پیسلال ته د ژمنو مسله باندې مخکې متاسنه پښتنه وکړه، تاسو ور باندې خبرې وکړې. یو مسله غواړم، ممکن هغه ویډیو تاسو هم لیدلی وي یا څرګندونه هم تاسو لیدلی وي، چې د طالبان د حکومت د کابینې وسنی برحاله وزیر د قانون وزیر شهاب الدین دلاور د دوه په غونډه کې په اصلاح په خپل خبرو کې وایي چې میرمنې کولای شي چې زده کړې وکړي ان تر دکترا پورې. دا خبرې خپل روان وي او دا نظر شته او دا وس هم د طالبانو ځینې غړي په افغانستان کې کله ناکله سر پورته کوي په اصلاح د میرمنو د حقونو یا د تعلیم په اړه څرګندونه کوي. خو ولې یوه مسله چې د ښځو د مېرمنو حقونه دي چې هغه کې ذکر شامل دي، هغه تر اوسه پورې په دې تیر دوه دونیم کلونو کې ورکړ شوی نه دي یا خوندې نه دي.
زه اسما پان خو اصلا کاغه شغل شهاب الدین دلاور دی او کاغه د اندهار کې څوک چې مثلا کسین نیول کې شورا ده، څه فکر دا ټول ذهنیتونه یو شان دي. هغه ګروپ چې په دوه کې وغه کافي او سیاسي او تجارتي بنه درلودله او د کسانو په اصلا دنیا ته داسې خوده چې ګویا موږ د مخالف نه یو او دوی کولای شي چې خزه تعلیم وکړي تر هغه پورې. نو فکر کوم په دې به دنیا وګولېږي او په بله څېره وپېژني او یو دوی به یو هوکړې ته ورسېږي. اما دا لیاد وسلو چې کله دوی به افغانستان ته راځي، خو بالاخره دغه موضوع سره مخامخ کېږي چې دوی مثلا نجونو یا مېرمنو د هغوی حقونه څنګه خوندي ساتي او په اساس یو حکومت هغوی لپاره کوم سهولتونه او فرصتونه برابرول شي چې هغوی پرمختګ وکړي، د ښځو د نجونو پرمختګ ته افغانستان پرمختګ ده. نو فکر کوم چې هغه یو ډېره سچي یو بیان چې دوی ورکوي، بیا نه چې په واقعي شکل ورته ژمن اوسېږي. اما کله نو چې راغله صاحب د اختیار شو، امکانات لري خپل بچي باندې تحصیل لپاره ساتلي، ټول امکانات سهولتونه بیرون کې ورته مهیا دي، دوی ته خپل مثلا کافي پیسې پیدا کوي، امکانات منابع ترلاسه کوي یو په پوزات کې ناسي. که چیرې واکان دی باورونه بدل شي، باید دی واکان یو یو سخت دریز غوړه کړی وای، ځکه چې هم د افغانستان څنګه د سمه نه او دا خپل مسلیت پیدا کړی. الان چې دا کار نه کوي، دې سر پوسم وای چې ښاغه و دای اوس مشروط کړی چې شرایط آماده نه دي. دا څنګه شرایط چې تاسو وای چې جنونه ما د دینی مدرسو ته ولې ګټ آماده ده، په مکتب ته آماده نه ده. یو ښه ځکه ولای چې سره سر باندې ګدایي و چې خوغه حق جنرالي سی یو دفتر ته ولاړ شي او یو حلال کوزي پیدا کړي او بس په فعالیت کې ژوند کې ولري. دې له دې نه خبر دی چې په افغانستان کې څومره خلک وژل شوی دي، څومره زره کوندې یتیمان شاته پریږدي. نو چې زه نه پیګم چې د دې واکن معلومات کم دي او کدي احساس مسؤلیت نه کوي، فکر کوي چې افغانان ټول ګناهکار دي، مستحق دي د همدې یو شکنجه او د بدبختۍ دي. او دوی خو زه فکر کوم که برداشت هر کمی په اخر ورځ کې دی واکن خپل د طالبان حاکمیت سره د مرستې لپاره بدا انزوا ته ځي او پر رسمیت باندې پیژندل کیږي. خو په هر صورت دوی خو بشپړ کافي امکانه به داخل کړی دي، اما په اخر کې
افغانستان ته وانت. زما هدف دا و د پښتنه چې کمیژمن چې په خپل کړی وی چې هغه تر اوسه پورې په اسلام عملی شوی دی یا تحقق پیدا کړی نه دی چې د نجونو زده کړې دي په تیر دونی مکلون کې. نو هغه غوښتنې تاسو مخکې وته اشاره وکړه چې بین افغاني مذاکرات باید پیل شي، نو فکر کوي طالبان به دې مسلې ته غاړه کېږدي، دا خبره به په اسلام شروع شي.
اوس خو دغه مذاکرات ټیم چې لګرا پېښلا خپل ځان شاد مترقي او تعلیمي افسایا پېښلا ځان دي، فکر کوي په عربي نړۍ کې د پوره امکانات سره او د پیسو سره او د ژوند کولو نشاد باندې ځا په دې باور باندې شوی چې د دنیا د پښې دنیا په افغانستان پر اسنټ پېژني او د خپل بقا په دې کورسي کې پاتې کېدل لپاره شاد یو اندازه دې مسله ته آماده وي، ذهنن چې ځینې تحولات راشي تر څو پرې د افشل دي نه کم شي او دې رسمیت پیدا کی. لیکن هغه شورا چې په کویټا کې او اصلي هغه شخص دریزه کسانو، هغوی لپاره دغه مسله هیڅ نور ارزش او اهمیت نه لري. د بنادر پیسې په اختیار کې دي. سلویزر امنیتی قواعد د خپل د امنیت او ثبات د قندهار او د تصامیم او د پلیکول په جوړ شوی ده. نو هغه سیاسي او اقتصادي او امنیتي واک په قندهار کې دی. نو پکې په کابینه پوه شو چې په کابل کې ده یو د سمبولیک شکل او خپل مقرریان هم کې قراردادونه لري. اما که یو اندازه شاید اون بالی سی واکن دین پیسلا ملای موسی که بخبال پالیسیانی که ازنی پالیسیانی بدلی که اما داست یک پر کندار که در اقا ذهنیت رسوسی اقا بدل میشی تو فکر کن اون کابل حس نو وعده مشکل که ارسنو بیان ورکی که پر جوهی که ورکل که ووسی ورکوی لکه عباستان اگزایسی و دوار اقا پور تا که فکر کن اچه هقا حس نو تحصیل نداری زکه اصلی تصمیم پر کندار که ده و در کندار ذهنیت پر امده بنده ده چه شرایط آماده ندی او خوزی حق تعلیم هم ندی او فقط که اوگوی نگواری چه خوزی تعلیم که دست دولت گول اول دی او دی دنیا گول اول دی در دونیم کلاتیل شو در شرایط آماده نسی امانان دی جهادی مدرسه جولی کلی نور مدارس جولی کلی سوس اجازه ورکی که خوزی گواری چه لست مدرسه که تعلیم مکی بکه چه ماغ محدوده که ساتی چه باید خوزی او اغا نصاب چه د پاکستان لپاره یو رقم تدریس او د افغان طالبان په بر رقم تدریس موږ ګورو چې نن مریم نواز په پورا پنجاب په اصله ایالتي صدر اعظم شو له خو په افغانستان کې ووم سمته وجل کې نشي تللی. دا یو وضعیت دی چې زه فکر کوم چې د موږ لپاره مغه اسلام دی چې باید ښځه باید تعلیم ونه کړي او که کوم صرف دیني تعلیم نه وکړي په یو محدوده دنیا په محدوده مسایل د پوه شو باقي تزارت هم نه ده کور کې به کېږي.
بله د زده کړو مسله خو ډېره جدي وه. په دې تیرو دوه نیمو کلونو کې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د طالبانو ځینې غړي خپل اولادونه په اصطلاح بهر کې وته زمينه مسایده چې زده کړې وکړي. دغه وضعیت چې تاسو غواړئ چې باید بدل شي تر کله دوام پیدا کولای شي؟
که دا وضعیت دوام پیدا کی نه د دنیا په کچه ده، نه د منطقې په کچه ده، نه د طالبان په ګټه اول بنده د افغانستان په ګټه نه ده. ځکه چې هر څومره موږ یو افراطګرایي ته لاړ شو، هر څومره موږ له دنیا نه لرې پاتې شو، تاوان به افغانستان ورکوي که نه؟ ځکه چې نور خو دنیا خو په اصلاح لیونۍ شوې نه ده چې هلته د دوی په خلاف باندې دغه ذهنیتونه روزل کېږي چې سبا به د دوی لپاره یو ګواښ جوړېږي، د دوی ګټو لپاره، د دوی د ولس لپاره، د دوی سیاسي فعالیتونو لپاره. نو دنیا خو شاید بل اخره تصمیم ونیسي چې افغانستان لپاره به کومک نه کېږي، شه په افغانستان باندې لکه پاکستان چې واري په افغانستان په خاوره تېری هم وکړ تهدید هم که داسې مسله زیاتېږي. نو که وضعیت نه بدلیږي، که په پالیسیانو کې بدلون نه راځي، باور وکړئ چې ورځ راځي چې همدغه روس و چین به هم دیده مشکل جوړوي. ځکه چې اوس یو اندازه دغه تقابل سدا سهر یو څه فکر کوي چې طالب د خپل کنټرول یا د خپل هغه لاندې نفوس لاندې وساتي، نو دغه بالاخره دغه دریځونه بالاخره واضح کېږي. نو بیا به وخت کې طالبان ته ډېره ستونزمنه وي چې بالاخره د شرق خواته په منطقې کې پاتې شي او که غرب ته نږدې شي. نو بیا به هغه وخت کې دغه تصمیم گیری به ډېره زیاته سخته وي. اما دل پر دغه تعادل ساتل دی وای او ټول نه مهم دا چې د ولس حمایت، د ولس رضایت د ټول نه مهم ده. د افغانستان ګټه په چیش کې ده؟ یو باسواده ملت کې ده که یو بې سواده ملت کې ده؟ آیا اسلام سیاسي دیني تعلیماتو بس امر کړی او که نه؟ بلکې د علم او د پوهې هغه کله ځکه چې ورته ویلي چې په دنیا کې مثلا څه شی چې موجود وي تاسو څنګه پیسه دغه څنګه پیسه موندلی شئ د دنیا که هغه په بهر ته ځي او که پیسه په اسمان کې ده خو همدغه په تعلیم باندې کېږي. یعنې دا یو ډېر واضح هغه شته. اما مشکل دا ده چې چون هغه ملا چې خپله په حقانیه مدرسه کې یا نور مدارس کې تدریس شوی دی بې دنه به خبر دی چې دا مدارس یو سیاسي مدارس دي. سیاسي مدارس شاته د پاکستان فوج او استخبارات یو لوی اداره یا سازمان شاته او دا کو دی پیغنه چې ځان باندې پوسه به څه مسله مطرحوي چې افغانستان کومه خواته ولي. اما اوس د دنیا د انټرنیټ د ټکنالوژي د مسایل باندې دنیا خبرې کوي. نو دخل دغه انټرنیټ لار موږ نه خلک کوي دي واقعي اسلام شي او د اسلام اغاسي حکم شي ده د اسلام ارزښتونه په چی شي کېږي. نو زه فکر کوم که دوی په همدغه سې یو وغه کوي چې هم له ټکنالوژي نه لرې پاتې دي، هم له انټرنیټ نه پاتې دي، هم له معلوماتو نه لرې پاتې دي او اصلي روایت لاسرسی نه لري همیشه مغه پینځه وخت مونږ او په داسې په غذایی او روایتو باندې باور درلودل او په هغه باندې ټینګ ځان ساتل او فکر کې چې همدغه په اسلام مسؤلیت دی نو دې کې خو د دې وخت اسلام پلي کېدل نه دي نن عربستان کومه خواته روان دی نن ماليزیا اندونیزیا چېرته دي نن په همسایه ملک کې وښځه یا لتي صدراعظمه جوړېږي نن په مثلا ایران کې وګوره به دومره اخوندي حکومت هم لري اما هیڅ وخت ښځه له تعلیم او له درک او له سیاست او له اقتصاد هېڅ مسئلې نه دي منې کړې نه دي په طرق کم چې دلته منې کړې کېدای شي مالته ډېر له تبعیزه دا که پالیسیان ولري زیاته د خپله د اخوندانو په ګټه یا د سپاپا ګټه دي اما په مجموع کې هغه خو پیږي چې د ایران ګټه په چه شي کېده نو زه فکر کوم چې بلاخره د منطقه دوه قابل د قبول نه وه او غربي نړۍ خو مجبور دي چې د خپل ملت د فشارونو لاندې راغلي دي هغوی نشي کولی چې دوی سره په دې شکل تر اخره دوام
زه پوښتنه کوم د نړیوالو د مسؤلیت په اړه خو لومړی به دغه پوښتنه وکړم چې په خپل په افغانستان کې د خلکو چې تاسو هم یو قشر بهر یاستئ زیات شمیر خلک د مخکنی حکومت د سقوط نه وروسته بهر لاړل د یو مسؤلیت چې د افغانستان د مسایلو په وړاندې
د افغانستان په وړاندې هر څه مسؤلیت لري کاغه مثلا تجارت د افغانستان دی کاغه مدني فعالان د افغانستان دی کاغه د رسنۍ کسان دی کاغه د سیاستوال د افغانستان دی هر افغان د افغانستان په وړاندې مسؤلیت لري د وضعیت د بهتري په خاطر باندې حتمره چې همدغه ډلې پراګنده وي او حتمره چې دوی په سیاو واحد نظر ونه لري د افغانستان د درکونکو لپاره امدا وځي په امدار کم دوام پیدا کوي نو د دې حرکتونو کار مدني حرکتونه دي کبا او غاسي اسي حرکت دي مسؤلیت لري چې د افغانستان د بهتري لپاره باید یو اجماع ته ورسیږي یو اپوزيټاف اپ توافق کوي چې د اوسني حالات په کاتو لمړي توبونه د ملي پارک شید. ځکه چې تر اوسه په دې لاس نه حکومت ورغلې دا او نه چې په تنه کړې دا او نه اساسي قانون باندې کار کوي دوی نه چې کله په فدرالیزم باندې فکر کوي کله نه پکم ما افغانستان د نوم بدلول په خاطر یا بیره قدر کم ام پراګندا او زد د افغانستان د خاورې د دیوالي د هغه لپاره دا اجندا د افغانستان په دغه مسله کې دا سره کړو نشته چې واقعا د افغانستان لپاره اندېښمن دي او اساسي مسله کې خو مهمه هم ده چې بل اخره دا کتنه باید سره یو اجماع ته ورسیږي چې څو پر دنیا هم دې ته متوجه شي چې بله افغانان سره متحد شوي دي او د دوی لپاره باید دې غوړ درو شي او دا یو دوه درې غوښتنې د افغانستان لپاره چې دنیا څنګه په ساده لپاره باندې چې طالبان سره کینی او په یو راي
د دې دغه کوم وخت لرو هم دغه پښتنه مې د نړیوالو مسولیتونو په اړه کول چې نړی د افغانستان په وړاندې څه مسولیت لري
مخممان د افغانستان په لوبه چې د دنیا په ګټه هم نه ده له هر اړخ شکل یې کوګل کاغه مهاجرتونه دي کاغه اقتصادي کومکونه دي کا همدارنګه مثلا د افراطي ګروپونو واده په لاس د افغانستان په ځکه هم خراب یو د دنیا وضعیت هم دی بل تفاوت پاتې نه شي بلکې د افغانانو د اجماع د اجماع تر رسیدو لپاره هم په داسې ستنه برابر کوم درنګه طالبان سره کار وکړي چې تر څو پورې طالبان او لس
د خلک سره کینی او یو ځای هم د افغانستان سیندل فرقایداش د ولسی جرګې مخکنی غړی او د مرمن د حقونو فعال مرمن شینکې کړه خل ډیره زیات مننه چې د امریکا غ اشنا رادیو په دې بحث کې لمک سره موږ ډور وکړو قدر من دوستانو دا واز مګ د نن ورځې د خبرونه د امریکا غ نور خبرونه لا دوام لري موږ سره پاتشي تر بیا خېچه